کتم دا و چې دلته خزینه ممثلین نه وي، نو څه فکر کوي د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده، او د حل لاره یې څه ده؟ څنګه کیدای سي چې په دغسې ډرامو کې خزینه ممثلین را پیدا سي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي؟
دا کمی زموږ په هیواد کې شته. یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومونده، ډېر وخت یې ونیو. الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي. که مونږ خپل ټولنې ته وګورو، حتی زمونږ ډېر ورونه خپلې لورګانې ښوونځي ته نه پرېږدي، ډراما او سیریال او دا شي نو ډېره لرې خبره ده. بیا هم مونږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري، څوک په بهر دي. او د دې تر څنګ مونږ په اطلاعات کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې. په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی، نه کوم ورکشاپ جوړ کړی، حتی نه کوم اکیډمي جوړه کړه چې په دې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی. ما ته چې څومره معلومه ده، ډېرې نجونې چې په ننګرهار کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې حتی له موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبه وو، او د دې دپاره یو داسې لارښوون کې ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو. په دې برخو کې تاسو ته که څه امکانات معلومي چې موږ هغې نه هغه اوچت کړو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو، نه اطلاعات کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې، نارینه و مسلمین ته نه دې کړې، نو خزینه و مسلمین ته خو ډېره لرې خبره ده. نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي. نو که په دې کې کار وشي موږ ډېر مسلمینو پیدا کولای شو، روزلی شو، کار پرې کولای شو او کار ترې اخیستلی شو.
همدرد صاحب، ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده. دوی چې سریالونه لیکي، ډرامې لیکي، دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي. په افغانستان کې څنګه ده؟ دا تاسو چې پنځه شپږ یا داسې سریالونه لیکلي دي، دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي؟
نیازی صاحب، زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه، او دغه مینه وه چې مطلب په ما ډرامې لیکل هم زده کړه، په ما یې تمثیل هم وکړه، په ما یې لیکوالي هم زده کړه. نو ما چې څه کړي دي یې لیکلی مې دي شهید، زه دا منم چې ما ته حق زغمه راکړل شوې ده. ویډیا مې نه دي ورکړې، ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکوي بیا بی قدرې. خو په هغه نه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي. یو موضوع. دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچی دي، او بچی هیڅوک نه خرڅوي.
تاسو مخکې وویل چې دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی وو په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی، بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو، دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نه
کړم؟ ما خو دا سریال یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر اظهار بوبی نومېدم، هغه ته لیکنی بله مانی ورکو، مصرف پرې ټول هغه وکړ، او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو. دا سریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړ، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالۍ سیریل وو.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی، سره اشنا مې ما. دلته زه تلویزیوني سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره اشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب، که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي، د هغې سره
یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي د دې دپاره خو یو عمومي مطالعه ده، او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب افضل رضا صاحب لیکلی دی، د پښتو ډرامه زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی، د پښتو ډرامې په نوم باندې، افضل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال و.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي، دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي داغ اسکرپٹ مطالعہ کی داغے نزدہ کڑو کی چھ مثال دا ڈرامے کریکٹروں چنگ باید اندازہ کی عمرونا یو کریکٹر کی عمر بیا دا ڈرامے پلاٹ قشر چکم دے دا سنگ مضبوط جوڑی دے سی نو کہ یو اسکرپٹ سڑے رواخلی دے یو ڈرامے اسکرپٹ رواخلی دا اول نے تر اخر پوری مطالعہ کی چھ بیا دا دے ڈرامے اغا شڈول یا اغا تڑون سنگ مخی بوزی نو زما پا نظر بانے دا کتاب تر سنگ دا ڈرامے دا اسکرپٹ مطالعہ ڈیرا مہم دا اسکرپٹ کی ہر سخ کارا دی پخپلا یو ڈائریکٹر ہم کا ولی چھ ڈراما دا اسکرپٹ دلارے نہ ڈراما ولی کی خو الفاظ بے کمزوری منظر کشی بے کمزوری نور پر ڈرامہ کے دمرا سخت نشتہ صرف پلاٹ اور قشر دا ڈرامے چھ دے دا ڈیر زیاد مہم دے اور مرکزی خیال چھ پر ڈرامہ کی مرکزی خیال سے چھ دے ڈرامے نقش پچی شی بانے تابی کی تعلیمی ڈرامہ دا جنگی دا رومانٹک دا مرکزی خیال پر کم مانے روان دے
ہم در چھے وروستی کارونا مقصدی اس پر چھے بخت ہستے چکوے
یو کتاب آنے کار روان دے چھے لنڈو کسو کتاب دے آغا با انشاءاللہ پر لنڈو اخی راشی پٹی نکاح پر نمانے آو دا دیر سنگ یو دو سیریال دی پر دا غیبانے بخت ما
کورو مدان دیر زیادہ مننا
لتا جو ہم مننا
رادیوی مجلہ ہر جمعہ 12 بجے او ہر سشنبے سہار 8 بجے واوری
دا ځل وغ می درې لانډ حکایتونه لوستي په دوه لانډو حکایتونو کې ګڼ داسې پټ او ښکارا پیغامونه شته چې مرسته را سره کوي د گزارې چل زده کړو تر چا نظر وانړو او د نورو درناوی وکړو داسې پیغامونه زموږ په ګڼو فولکلوریکو کیسو کې هم موجود دي خو زموږ لیکوال دې ته زړه نخ کوي چې د خپلې سیمې کیسې راټولې او کتاب کړي د ملي اندارې وروسته بیا داسې اثر په دې برخه کې نه لرو چې پام دې ور واوړي په دې لچې ځوانان دې برخې او درست خواره واره فولکلور ته توجه وکړي وګ بشو وګ میته
بوډا دا ارزو لرلا چې کوچنی کورې لوی شي او د کړپ کړپ شور ځای پکې چوپتیا ونیسي د خار هوخیاری بوډای ته ورغه ورته وویل چې دا ارزو به څنګه پوره کیږي او دا مشکل به څنګه اواری کی بوډای ځواب ورکړ غم مکوه زبر د چاره وکړم خو چې زه څه وایم هغه به منی د ورسره ومنله بوډای ورته وویل چې آس غوا چرګی چرګان او پسونه به د حیواناتو له حویلې باسي ټول به در سره پدا خپل حویلې کې چې پکې اوسې خوندي کوي بوډا ته د بوډای خبره چټی ښکاره شوه خو له ځانه سره یې وویل راځه اوسې ومنه چې څه کېږي بوډا ته چې خپل کور لا پخوا وړوکې او له شور ماشوره ډک کاره کېده نو چې حیوانات هم ورته راغلل بیخي ورته وړوکې او له شور ماشوره ډک کاره شو په بوډای پسې ورغی شکایت یې وکړ هغې ورته وویل حیوانات بیرته خپلې حویلې ته واستوه د هم داسې وکړل او چې د خپلې استوګنې حویلۍ ته ستون شو کور یې لوی ولید یو سهار په یو ځنګل کې ایوی پیشو یو گیدړ ولید پیشو ته چې گیدړ ډیر پو او رسیدلې ښکارېده په ډیر عزت یې ورسره روغ وړ وکړ السلام علیکم گیدړ لالا شکر چې ومې لیدې موږ خو په تا فخر کوو څنګه یې په دې بد وخت کې دې گزاره څنګه ده گیدړ ته چې په دې خبرو خیال ورغلی و ځان ډیر غټ ښکاره شو په زړه کې ورتېره شو چې دا پیشو لا څوک دی چې زما د گزارې پوښتنه کوي نو به یې وویل ته څه کارې چې ما ته وایې چې گزاره دې څنګه ده ستا تعلیم څومره دی په څه پوهېږې کوم کوم چلونه دې زده دي پیشو په ما ته غړه ځواب ورکړ صاحب یو چل مې زده دی ګیدړ پوښتنه وکړه کوم چل پیشو ورته وویل که سپی را پسې راشي نو دا مې زده دي چې ونې ته ټوپ کړم او ځان ورنه وساتم گیدړ وویل بس ټول همدا هی هی بې کماله پیشو زه په سلو چلونو کې استاد یم له ما سره بوجۍ بوجۍ چلونه دي راشه چې یو څه در زده کړم او په دې دې هم پوه کړم چې لسپو به څنګه تښتې ګیدړې لا خبرې کولې چې یو ښکاري له څلورو تاسیانو سره را پیدا شو. پیشو سمدستي په ونه وخته. د ونې په سر کې ځان په پاڼو او په څانګو کې پټ کړ، خو ګیدړ د تازیانو په منځ کې ایسار شو. پیشو ورباندې آواز وکړ، د چلونو د هغې یوې بوجۍ سر خو پرانیزه چې بد شي. لاروی او د اغوزو ونه. ستومانه لاروی د چارمغز تر یوې لویې ونې لاندې څملاستي څه شېبه آرام وکړې. ونې ته نږدې یې په لویو لویو کدوانو نظر پرېوت چې د کدو په نریو بوټو پورې ځوړند وو. لاروی ته په زړه کې ورتېر شول که دنیا ما جوړولی نو داسې به مې نه کول چې په نریو نریو بوټو پورې دې درانه درانه کدوان ځوړند وي، او دومره غټه کلکه ونه دې یوازې د اغوزو سپک بار یوسي. دغه وخت ناڅاپه یو چارمغز راخطا شو، سیده د ده په مخ ولګېد. لاروی له ځانه سره وویل، شکر چې دنیا زما په خوښه نه ده جوړه.
د مولانا محمد علیم بسمل په شعرونو کې د ګڼو نویو مضامینو تر څنګ ډیر ځله داسې ظریف او جالب طنزونه هم موجود وي چې نورې په ذهن کې د اړولو جرات نه لري. ښاغلی بسمل خپل یو شعر اوروي، هیله ده چې خوښ مو شي.
د غزل مطلع د سادی صاحب د مطلع ترجمه ده. سادی صاحب وای، خوب رویان جفا پیش وفا نیست کنند، با کسان درد بفرستند دوا نیست کنند. خوی د فایمه خوبا جفاوی خو وفا هم کوی، دردونه چاته چه ورلیگی پی دوا هم کوی. خکولی چه هر سمر بزرگ شی او د خدای ولی شی، د دیدن منز قضا کوی د زړه غلا هم کوی. او ظالم مون خود حلوا پس خپل سر ماتو، ستا عجب دی چه دخلی من ملا هم کوی. غریب گردباد چه کل اومومی د خاور و کفن، د مرگی غیگ تورزی و تنسا هم کوی. او خدایا که مینه نارواوی بسم الله عفو غواړي، انسان عاجز دی کله کله ناروا هم کوی. زندگی دی یو مجبور آخون کار دی، زندگی دی یو مجبور آخون کار دی. عمر سه دی د کوچانو امامت دی، چه بسم الله ناقا جوړ کړ او پیرسو، یا آخر زمانه ده یا قیامت ده. او یو بل باید دسه حدیث دی دا چه خزر نمایی دین ده بسم الله، ملا صاحب خو زکه پر ایمان را وړی ده.
عزتمن اوریدونکو، په تیر ادبی باس کې مو د تمثیل په ویش خبرې وکړې. د ښاغلي درمل په وینا تمثیل پر هغه ویش سربیره د موضوع له اړخه هم ویشل شوی دی. درمل وای،
د موضوعات د لحاظ هم جالب شته. ځینې سیمبولونه دي چې اخلاقي موضوعات تمثیلوي، لکه تاسو به د سعدي شیرازي گلستان و بستان ویلي وي، کلیله و دمنه، ځینې نور کتابونه چې په ادبیاتو کې شته. د مولانا په مثنوي کې زیاتره کیسې چې دي د تمثیلونو ډکې دي. د دې تمثیلونو پیام چې وي اخلاقي وي. مثلا د استاد شاعر درویش دراني یو شعر دی، د مور د زړه په نامه. په دې شعر کې یو هلک دی په یوې ښایسته جنې مینېږي. دی غواړي چې د هغې سره یو ځای شي. هغه یو غوښتنه کوي چې ته ماته، زه به تا سره هغلته یو ځای کېږم چې د مور زړه دې ماته راوړي. او دا دغه شرط مني. د دې شعر اخري بند داسې ده چې کله چې هغه مین خپلې محبوبې ته روان دی او د مور زړه یې راایستلی، او د مور زړه یې په لاس کې، د دغه صحنه په شعر کې دغسې انځور شوې. هغه پیغله چې بېحد ښایسته وه، پر خپل بام د هغه یار پر ننداره وه، چې د دې پر طرف باندې را روان وو، په تازیه له مخ پر وړاندې را روان وو. په خطو یې نن ارمان د ژوندانه وو، په منګل کې د خپل یادي زړه وو، په کولی سودا د خوږو شونډو، ورسره و نن بها د خوږو شونډو. خو ناڅاپه یې تندک وخوړ پر لاره، شو نسکور په ځمکه باندې بې اختیاره، د مور زړه یې په درزا شو په منګل کې، پرپان د واز ګویا شو په منګل کې. اوف قرار درومه پر لار، سمکی تا گورا چی جان خوگ نکلی زما دستر گو تورا پا دی تمثیل شیر کی یا پا دی نظم کی شایر دغ نظریه تمثیل کلی چی میان دی زمک سر چون را واتی فلری او اولادون چی ور سره کیوی پختانو مطل کیوی چی دی مور زلو پا زوی و دی زوی زلو پا کانی دغه سه اخلاقی جنبلری چی یعنی دی مور عواطف ته وګوره مور اولادونو په اړه څومره مهربان دي ځینې تمثیلونه وی چې په هغه کې سیاسي او تاریخي پیښې انځور شوې وي مثلا د کاروان صاحب یو شعر دی ډېر مشهور شعر چنار خبرې کوي په دې شعر کې خپله چنار چې دی د ټول وطن غمیزه تشریح کوي په ماضي کې یو چنار دی خوشحال وي د ګودر په غاړه ولاړ دی نجونې سلامونه کوي نجونې په خورو څنګو وبشیندي مرغان مځالې پکې جوړې کړي او دی د کلي نه د سرندو او د ربابونو شنګا اوري په ډېر خوشحاله کې خو په دویم فصل کې ناڅاپه په دې چنار باندې د اور یو توپان راځي او کاروان صاحب وایي چې څانګې ارې ارې شوې شالونه باد یوړل هر څه له سره خراب شول مثلا په دې شعر کې راځي چې کله چې د دې دویمه برخه شروع کېږي چې پرون چې بیا لکه د ناوې زلمی د نجونو منځ کې ناست وم ناڅاپه کړکۍ شوې د وای مورې نارې خورې شوې په ځان خبر نه وم چې څانګې مې ارې ارې شوې بنګړي زرې زرې شول منګي کې ودي کې ودي شول څڼې لمبه لمبه شوې شالونه باد یوړل پاس مې اسمان ته کتل زما پر خوا و په غړمبار روان لکه یو ستوری له مداره وتی لکه یو غشی له پرهاره وتی د اور ابلیس د ملایکو له کتاره وتی په جمعتونو په حجرو پر ګودرونو پریوت په سر د مستو چنارونو پریوت ورسته بیا چنار د دې راپریوتی تندر نتیجه سره شری کوي چې تندر راپریوت اوس څه شی وشول زه د ګودر په غاړه نه یم ولاړ ما سلزل مسل جن کې په غی کې ټینګ نیولی زه د کندو په سر په لویه هدیره کې خخیم زما په هر تابوت کې یو ګودر ویني خخی یو ګودر وخ کې خخی زما د هر تابوت په هر تخته د عاشقانو معشوقونو مونه د ګور چنجو خوړلی یعنی دغه نظم یا دا شعر یو تمثیلی شعر دی چې د وطن د تاریخ درې څپرکی تشریح کوي چې کله وطن جوړ و څه شی وو بیا طوفان څنګه راغی په وطن باندې او اوس وطن په څه حالت کې دی ځینې تمثیلونه وي د موضوعاتو په لحاظ چې هغوی فکري یا فلسفي تمثیلونه وي په دې تمثیلونو کې شاعران غواړي چې یوه فکري یا فلسفي موضوع راسره شریکي مثلا موږ د استاد پسرلي د بګیوان یا کوچوان د شعر مثال ورکړ په هغې کې د مرګ او ژوند فلسفه تشریح شوې چې موږ په دنیا پورې څنګه زړه تړو موږ څه غواړو او هوسونه مو څه وایي دنیا څه راسره کوي او مرګ څه راسره کوي ځینې نور تمثیلي شعرونه لوستونکي کولی شي چې د مولانا رومي په مثنوي کې عمومي د مثنوي یا د یو شعر د یو تمثیل یوه کوچنۍ برخه ما ترجمه کړي چې په دې تمثیل کې د انسان د خلط فهمه تمثیل کېږي مونږ چې څه شی وینو هغه حقیقت راته برېښي حال دا چې حقیقت کېدای شي د دې نه ډېر لوړ وي مونږ نه ورسېدلي په دې تمثیل کې وایي چې یو مارغه دی په هوا کې پاس روان دی د مارغه سیوری په ځمکه سرګردان دی نادان غواړي چې ښکاري شي د دې سیوري تش لاس راشي چې کړي منډه په هر لوري خبر نه چې دا تصویر د یو مرغ دی خبر نه چې د سیوری اصل څه دی مولانا وایي چې موږ به اکثره د ډېرو لوستونکو تجربه وي کله چې په صحرا کې ګرمي وي او پاس په هوا کې یو مرغ روان وي د هغه سیوری هم لاندې ورسره وینو وایي ځینې خلک داسې دي چې د مرغه په ځای د مرغه په سیوري پسې منډې وایي یعنې د حقیقت په ځای د حقیقت په سیوري پسې منډې وایي او په دې تفصیل کې د افلاطون د مسل یا د غار نظریه هم تشریح شوې او د انسان د حقیقت د پلټنې نظریه پکې تشریح شوې بله ډله سیمبولیک تمثیلونه دي په سیمبولیکو تمثیلونو کې لکه موږ چې په سیمبولونو کې بحث وکړ د سیمبول یا د تمثیل معنا یوه نه وي کېدای شي چې لوستونکي په زرګونه معنی ورته وترشي او د هر لوستونکي خپله معنا وي ورته او ټول لکه موږ چې د سیمبول کوم ځانګړنې وي هغه ټولې ځانګړنې ورباندې تطبیق کېدای شي د عصمت ننګیال یو شعر د درد په نامه په دې شعر کې وایي چې د پلار مړینه مې ولې ده او د ورونو زړه چاودون هم لوګي مې ډېرې وزغملې او تندې هم خو یوه یې دومره دردونکي نه ولکه نشه چې نوی پورا او خیخ پای ته ورسی دا هم یو سیمبولیک تمثیل شعر دی خو معناګانې ډېرې ګڼې دي کېدای شي شاعر خپل حالت تشریح کړی وي چې دا ډېر درد لري چې نشه نوی پورا او شیشه پای ته ورسیږي کېدای شي دغه شعر ته یو عارف وګوري خپل کیفیت وریاد کړي چې دی لا شهود یا الهامی تجربه لانوی پورا کیف لانوی پورا برت تجربه قطع شی کدی شی یو عاشق یا مین دی خپل محبوب دی دیدن شیبا اور باندې تصویر کیچه دیدن ونه شو شیبا پوی تو رسیدا کده شی دی ژوند دی پوره یو تمثیل شی چیز مونږ مون نه لونه بی پوره چی دی ژوند شی شپای تو رسیږي او څاس کی څاس کی توش
ډاکټر صاحب دا خو مو توضیح کړو فرزند سیمبولونو پاس یو بل جالب شیم چې دا خوبونو دا د خوبونو تمثیلونه هم دي ځینې وخت شاعران هم راخیستې دي په دې حیثیه کې یو څه راته ووایاست چې دا په کومه برخه کې شامل دي
د خوبونو تمثیلونه هم د موضوعاتو په لحاظ د تمثیلونو په وش کې راځي وغه هم ډېر جالب تمثیلونه دي د خوبونو تمثیلونه داسې دي چې کله کله شاعران د خوب د نړۍ څخه روایت کوي اول خو خپله ټول خوبونه د فروید او د یونګ د نظره سیمبولیک بڼه لري په خوبونو کې چې موږ څه وینو هغه سیمبولونه دي لکه مثلا د یوسف په کیسه کې د مصر عزیز اول سربا او غویان په خوب ویني او بیا ډنګر او غویان چې دا یو بل خوري بیا د یوسف نه تعبیر غوړي هغه سربا او غویان د او خو کلونو سره تشبیه کوي چې غلبه پکې دی نوی او او ډنګر غوي چې دی د قحطه دی او کلونو سره تشبیه کوي په خوبونو کې درته سیمبولیک وي د شاعران په خوبونو کې دغه سیاسر زخ ډیر دی چې دوی د خوب نه روایت کوي مثلا د دانته مشهور سر کومیډي الهي دا د خوب د نړۍ یو روایت دی چې د په دوزخونو جنتونو او په اسمانونو ګرځي بیا دغه نه روایت کوي د اقبال په ځینو شعرونو کې مثلا په جاوید نامه کې د په خوب کې د مولانا رومي سره ملګری کیږي او غیر رهنمایي کوي د مختلفو تاریخي او دینی او مذهبي شخصیتونو سره مخامخ کوي او بیا هغه خبري ورته کوي بیا د هغه خبرو تعبیرونه کوي په پښتو ادبیاتو کې هم دغه څه خوبونه ډیر دي چې تمثيلي بڼه لري خو یو مشهور شعر د کاروان صاحب دی هغه موږ د تمثيلونو د سیمبولونو په برخه کې وي د عارفانه تجربه په برخه کې چې بیګا می خوب ولید ته وای خدای دې خوب کې می خدای ولید او یو بل ډیر مشهور شعر د غنی خان د جلخانه خوب دی په دې خوب کې غنی کله کله په یو خوب کې په مختلفو ځایونو ګرځي او مختلفې منظرې دي دغه خوب دی د ویخي په منطق نه برابرېږي چون خوب دی او د سیمبولونو نه ډک دی د دې خوب یو دوه بندونه داسې دي خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنا پروتیم سر مې یخې دی د یار په زنګانو خوب نم چې پورته په هوا لکه د باس شومه کېناستم په بام د محمود سترګې د ایاس شومه پورته د خاموش زلګین خوږ د منی ساس شو ما خرڅ می په هورو کړه د دمو زمانہ خو بنم چې ناستیم د جندی په یخه غاړه شام می اسویلو کې لکسره شمه ولاړه سری شونډې مسکې شو ماته وی چې ژاړه ژاړه سکدی د زلوینی د شراب د مستانه خوب نه معلومه کوي څوک راکړي معنا د خوب د تمثيلونو یو ډول دی چې د خوب څخه روایت کیږي
ډاکټر صاحب تمثيل بیا له استعاره او تشبیه او دې سره څه فرقونه هم لري کینې نه
تمثيل د استعاره او د نور تخیلي عناصر سره څرګند توپیر لري په تشبیه کې خو د تشبیه سره خو نه غلطيږي ځکه چې غلنډ وي مشابه مشابه به او مشترک وصف ټول پکې موجود وي په تمثيل کې مشابه به وي د ټول د تمثيل متن چې مونږ وای د ټول مشابه به دي او مشابه هغه معنا دی چې مونږ یو د تمثيل نه راوباسو کې استعاره د کلماتو په سطح کې وي مونږ د یوې کلمې په ځای بل لګدو مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې د کابل پر خاپیرو مجلس سوځي ته به وایي نختیزلې سنتری دي دلته د کابل د نجونو په ځای کاروان صاحب د نجونو په ځای خاپیرې ویلي نجونو ته یو بل نوم پیدا کړی دی ته استعاره وایي خو د کابل نه مونږ پوهیږو چې دا خاپیرې نه دي د کابل نجونې ښیي خو په تمثیل کې یوه نظریه تمثیلیږي او تمثیل د یوې نظریې ځای ناستی وي په استعاره کې یوه کلمه د بلې ځای ناستی وي په تمثیل کې یو متن د یوه مفهوم یا د یوه فکر یا د یوې موضوع ځای ناستی وي مثلا د استاد پسرلی په یوه ربایي ده چې د غرونو منځ کې د سیند په غاړه وی و ګوره ونه ولاړه وی افسوس چې زړه مې نږدې کړ هرې څپې ته راڅخه ولاړه په دې شعر کې یا په دې ربایي کې د انسان هغه تجربه تمثیلیږي چې کله کله انسان په حقیقي ژوند کې په ډېرو خلکو پسې زړه وتړي په چا پسې زړه وتړي په ورور پسې په ملګرو پسې په دوستانو پسې په محبوب پسې په دنیا پسې په مختلفو شیانو پسې خو هیڅ څه د خلکو خبره نیوای نه ورکوي او هیڅوک د ته نه نږدې کیږي او بیرته ور نه ځي دغه د مایوسۍ تجربه د ونې د سیند او د څپو په مرسته تمثیل شوې ده او یا مثلا د ژمي سیوري په وړي وې شکر دې زه هم د چا په کار شو په دې کې هم تمثیل دی موضوع پړه چې خدا د چې مونږ د چا په کار شو تر ټولو ښه حالت دا دی چې د چا په کار شو دغه تجربه په کې تمثیل شو او د یو پر کې د سیمبول سره ده سیمبول هم یو فرق ورسره لري. د سیمبول فرق دا ده چې په سیمبول کې کوم چې ویل سیمبول د لشور نه راخوټیږي. سیمبول په ارادي ډول نه جوړیږي چې موږ ورته کینو چې د رادیو ته یا د میز ته زه دیوال وایم یا د ټلیفون ته زه مثلا کمپیوټر وایم. دغه سینه جوړیږي چې په شعوري ډول جوړ کې د لشور نه راخوټیږي او معناګانې هم ګڼي وي. خو تفصیل چې دی یو ډول شعوري سیبام لري. شاعران ته فکر کوي چې لومړی دغه موضوع تحلیل کړي بیا په ذهن کې د خپل فکر دیارې برخې لپاره بل بل سیمبوټ ټاکلي. مثلا ډېر مشهور تمثیلي شي چې په ادبیاتو کې ډېر مشهور دی، د شیخ عطار منطق الطیر دی. په دې کې هدهد د ټولنې د یوې طبقې لپاره سیمبول دی، سیمر د لوی حسن لپاره سیمبول دی، توتی د بلې طبقې لپاره سیمبول دی، او طاووس د بل څه لپاره سیمبول دی. شاعر دا ټول سیمبولونه اول په ذهن کې جوړ کړي، بیا یې دا ورته ټاکلي او بیا بیرته په یو داستان کې سره یوځای کړي، مکالمې وربندې کړي او خپله نظریه وربندې تمثیل کړې ده. نو ځکه موږ وایو چې تمثیل هم د هنري یا د تخیلي توکیو هغه برخه یا هغه شعبه ده چې د شاعرانو فکرونه، د شاعرانو موضوعات یا د شاعرانو عواطف د روایت په شکل یا د یوه حکایت په جامه کې تصویروي او کیدلی شي چې د ځینو نه مفهوم خپله شاعر راایستلی وي، موږ ته وایي، او ځینې سیمبولیک وي او دومره ژور وي چې د ګڼو لوستونکو په تعداد ګڼې معناوې ولري.
کور دې ودان ډاکټر صاحب،
ډېره مننه. اومن
خوب وینم ملما خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا پروتیم سر میں خے پروتیم سر میں خے تخبل یار پزنگانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما خوب وینم چیز لکه لو لکه پسیلو وطم پورت دنر کسنا شم پخوا درام بیلو وطم تاو دس پینی غاڑی دلیلا پا امیلو وطم پٹ میں ورت اوے پٹ میں ورت اوے سلامونا جانانا خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما وینم چې پټ شو بن سیم کې بهر لاړ ما خوانت جانا لکا دمی نه نظر لاړ ما سترګو د دل تار لا لک خو د سحر لاړ ما یو شون کی ملټ کړه یوشن کی میں لٹکڑا دا عمرونو خزانہ خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا خوب وینم ملما ساکی سرو گو
تو کی جان دے لاس پستا تو لے بنے مس لکا خیام دے اڑے پی نرے اڑے پی نرے نرے دمی نے افسانہ خوبی نم ملما گئے سوکرا کی مانا خوبی نم ملما گئے سوکرا کی مانا روتیم سر میخے روتیم سر میخے دخبل یار پسند